دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومنئ. د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. هیله من يم چې د پای تر شیبو را سره پاتې شي چې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه راپورونه سربیره دوه ونې خبرونه حقیقت سره او تاند څنګ به هم واوري. د افغانستان په اړه په راپورونه کې واوري چې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2019 میلادي کال تر پای وخصیده. خو تر هر څه د مخه صفی الله سانګزه کورنی خبرونه راوړوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان مشرانو جرګې د ریپلای وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د حکومت له مشرانو څخه دا ژمنه اخیستي وي چې د انتخاباتو اصلاحات غواړي. او افغان چارواکي وایي پاکستان منلی چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په یاد هیواد کې پاتې کېدای شي. خبرونه د افغانستان د مشرانو جرګې د ریپلای وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د حکومت له مشرانو څخه د انتخاباتو د اصلاح ژمنه اخیستي وي او خلکو ته د خپل کړنو په اړه ځواب ورکړي. د جرګې مرستیال محمد عالمی زیدیار نن د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له غړو سره په ګډه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو لپاره د حکومت د مشرانو اراده ډیره مهمه ده. د وی د حکومت د مشرانو اراده او ژمنه ډیره مهمه ده. زه فکر کوم چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن باید په انتخاباتو کې د اصلاحاتو دروسلو لپاره د ژمنه اخیستی وي. خغلی زیدار خبرداري ورکړ کده انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن ملي شورا ته چې د خلکو استازیتوب کوي د خپلو کارونو په ارتباط رپورت ورنکړي یا د شورا د دوی د کارونو په شفافیت باور نه لري. خو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیشن مشر شاه سلطان عاکفي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیشن د کار په اړه د مشرانو جرګې مشورې او نظریات مهم وبلل. افغان چارواکي وایي پاکستان منلی چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په یاد هیواد کې پاتې کېدای شي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي نن په یو خبري غونډه کې ویل چې دا ژمنه پاکستانی چارواکو دوی او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر استازي ته په یو غاډه غونډه کې ورکړی ده. د ښاغلي بلخي په خبره د دې غونډې په نتیجه کې چې په دې هم موافقه وشوه چې ناسبت شوی افغان کډوالو به هم راجستر کیږي او په خپل خوښه به وطن ته ستنېږي. د دې وړاندې ویل کېده چې د روان میلادي کال تر پایه باید افغان کډوال له پاکستان وزي. د هلمند سیمه چارواکي وایي که چیرته مساکله ولسوالۍ ته تازه دمي سرتیري ونه لیږل شي دا ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولویږي. د مساکله ولسوال محمد شریف نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفین ولسوالۍ ته نږدې دي او د ولسوالۍ امنی قمندانۍ په ودانیو ډزې کوي. خغلی شریف ویل چې تیر شپه هم د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخت جګړه روانه او چې له عملی د شیلې په سیمه کې د ملي اردو پوځیانو خپل اډه پرې خېده. وسلوالو مخالفینو ادعا کړې چې د مساکله د شیلې سیمه نیولې او د ملي اردو یو ډیر سرتیري وژلی او نوري نیولې دي. افغان چارواکي د طالبانو له لوري افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو په اړه چوپ خوله دي. او رسې خبر هم دا چې د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي په هیواد کې د خزو وضعیت زړه ماتوونکی دی. د کمیسیون وایي رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویل چې خزي شخصي او شغلي خوندیتوب نه لري او د خزو څوکلنې لاستراوړنې هم ګواښل کیږي. خغلی بیدار دا هم ویل چې د امنیتي حالت په خرابېدو سره ډیره قرباني خزي نسبت نورو ته ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راځي چې د خزو وضعیت پکې خراب بلل کیږي. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میروسته از ما همکار فریبا ظاهر در اوروي.
هند له پاکستان غوښتي دي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو د مخه د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. هند تیر کال له پاکستان سره د ورته غونډې لپاره خبري نه وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت 13 ورځې ویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز له بیلتون غوښتونکو سره د یکشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال اجت دوال سره خبري وکړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان ویکاس وراپ ویل دا ډول د نکټنې د روسیې د اوفا په شار کې لسوي تفاهم سره سمین دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره تیر میاشت د اوفا په شار کې کتلی وو او داسې ښکارېدل چې دواړه لوري د اړیکو د شکې دوه نیت لري. په ورته وخت کې یو شمیر بیلتون پښتون کې مشران چې نوی دیلی ته تلل په سرینګر کې د لنډې مودې په مخه توقيف سو او څو ساعت وروسته بیرته خوشې سول. په دغو نیول سوي کې یو هم میروایز عمر فاروق دی. د ول د هند حکومت حیران دی چې څه وکړي او د دوی د لیدنې کتنې هدف د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ دی. شمالي او جنوبي کوریا منلی چې د اگست په 22 نیټه به په خپلو کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر کړې ده. ټاکل شوی له دواړو لورو څلور لوړپوړي مشران په پانمونجوم نومي سیمه کې چې د دوی پر پوځي مرکز پرته د اوربند سیمه ده سره وګوري. دغه لیدنه د سیمې په وخت 9 بجې کېږي او تر دې نیم ساعت وروسته هغه سربله جلپوره کېږي چې پیونګیانګ د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه ټاکلی دی. پیونګیانګ سیول ته ویلي چې یادې پر پوله په لاؤډ سپیکرونو کې د تبلیغاتو خپرول بند کړي کنه نو له پوځي اقدام سره به مخامخ سي. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر آن میونګ هون په نیویارک کې یو خبري کانفرنس ته په دې اړه وویل
respond to our ultimatum.
د وېکې جنوبي کوریا واقعا زموږ غوښتنې ته ځواب نه وایي نو موږ به ځواب وایو. هغه به یو قوي پوځي اقدام او باید وایم چې زموږ پوځي اقدام به تش خبرې نه وي. شمالي او جنوبي کوریا له کلونو راهیسې یو بل ګواښي او په دې ترڅ کې د شخړو له کبله سلګونه سرتیري وژل شوي هم دي. جاپان د هغې سیمې څخه د روسیې د صدر اعظم د لیدنې په اړه اعتراض کړی چې دواړه هیوادونه یې تر دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د ملکیت ادعا کوي. دمیتری میدویدیف نن د ایتورا په نوم سیمې ته ورسېد. دا یوه له هغو څلورو ټاپوګانو ده چې د روسیې په ختیځ او د جاپان په شمال کې موقعیت لري. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي څانګې مشر هیو هایاشي په توکیو کې د روسیې سفیر احضار کړی او دا یې د افسوس وړ خبره بللې ده. جاپان او روسیه دواړه د انرژي په برخه کې غواړي له یو بل سره ښې اړیکې پیل کړي. د اسرائیل دوهم ټلویزیونی چینل 13 ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرائیل د بریټ مخ نیول سوی ده. دغه ټلویزیون د اسرائیل د پخوانی دفاع وزیر ایهود بارک یو ژغ موندلې دی چې وایي د ایران پر ضد د بریټ پلان جوړ کړ او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم دا پریکړه تایید کړه. ایهود بارک دا هم وایي چې په 2018 کال کې د اسرائیل لوی درستیز د بریټ یو پلان مخ ونیوله او ویل چې پاوز داسې بریټ ته چمتو نه دی. دوهم بریټ په 2012 کال کې د دې لپاره ونه سوچي د امریکا او اسرائیل ځواکونو تمرینات لرل. د راپور په داسې وخت کې خبر شوی چې اسرائیل د ایران او د نړۍ د شپږسترو هیوادونو ترمنځ د اټوم په برخه کې د شوي تړون پر ضد سخت تبلیغات پیل کړي دي. نړیوالو له ایران سره منلې چې د اټومي اساسو فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې به پر دغه هیواد بندیزونه لری کوي. د عراق د شیعه مذهبي مشر د دې هواد له حکومت څخه غوښتي چې د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. د آیت الله علی السیستانی له استازو یو تن پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې له حکومت وغوښتل چې اصلاحاتو ته دوام ورکړي او د خلکو د مالونو لوی غله دي تعقیب کړي. خو نوموړي خبرداری ورکړ چې دا اقدامات باید د داعش د وسله والی ډلې سره د مبارزې پر حساب ترسره نه سي. داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسله والی ډلې د عراق پراخې سیمې لاندې کړي دي. او د امریکا حکومت وای په روانونه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش دوهم کس په عراق کې د امریکا په یو هوایي بریټ کې وژل شوی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند نیټ پرایس ویل فضل احمد الهیالي هغه مهال په یو هوایي بریټ کې وژل شو چې په موصل شهر کې په خپل موټر کې روانو. د موړی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال او د سوریه او عراق ترمنځ د وسلو مهماتو او افرادو د انتقال مسؤل د خبرونو پای.
تاسی ازادای رادیو اوری د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2019 میلادي کال تر پایه وخصیده.
قرار بر این است که کارت های مهاجرین افغان تا 31 دسامبر سال 2017 تمدید شود، یعنی دو سال دیگر.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان له پاکستان سره د امریکا د کلنۍ مرستو د ځان په اړه وایي.
اوسوباما وایي کچې ته موږ د غمرسته پاکستان ته وړاندیز مکو کانګرس نه مانی، هغه دا چې په پاکستان باندې دومره ثبوتونه او شواهد رامن.
د هلمند موسی له کلا وروسته حال هم درکو که وخت یو شمیر نور راپورونه به هم خپاره کړو. خو د ځوانانو لپاره په ونیز خپرونه تاندې څنګه کې به واوري
چې دا استادان راشي صرف ته تاسو خبرې شروع کې در په ځای باندې استادان هغه کم خپل مفکوره چې دا شاګردان ته مو پیشکاری کوي.
بل چې ما برګونو خو د نو هغه نور محصلین را پاتې دلو ما سره جګړه پیل کړه
چې در سره یو نو ملتیا وکړي. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع په پا پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده تر دوه نورو کلونو یعنی د 2018 میلادي کال تر پایه وغځېده. له دې وړاندې ویل شوی و چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له هغه واده راووسي. د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر په دوه ورځنی دغه ناسته کې په دې ټینګار شوی چې د کډوالو راتګ به هیواد ته رضاکارانه وي. بلخو د پاکستان د سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي چې په افغانستان که دا پاکستان زد احساسات حل تا دا میشتو کدوالو پا جوان اغیس کوی. یوسف خان زدران دا موضوع پارا راپور لری.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسیده. دا پریکړې دا دي چې افغان کډوال د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هیواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ د پاکستانی پلاوی او یو ان ایچ سی آر لاس تاسو سره په یو غډه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته یو ویل
در نهایت به نتیجه رسیدیم چې مجموعه افغانهای فاقد مدرسه
بل اخره دې نتیجه ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسناد پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. لدې سره هغه کډوال چې هلته دی ټاکل شوی د اوسیدونټې د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي،
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داسې حال کې چې پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو سنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسیدله. د دوه دغو هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستې په نوم یو کیمپ ونړول شو چې په کې لسګونه افغان کورنۍ زیانمن شوې. دې پیښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډیره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي، خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکه زیانمنولی شي. ځینې شیان چې دلته واقع کیږي د پاکستان عوامو له عکس العمل سره مخ کیږي. دلته اوږدو لاریونونه او کمپاینونه کیږي چې پاکستانی تولیداتو ته نه وایي. دلته د پاکستان بیرغ سوځول کیږي. دلته پاکستانی نوټونو ته اور ورکول کیږي. دا چارې موږ اندېښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغیز کوي. د پاکستانی پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو مخې د دریو لسیزو څخه تر ډېر مودې راهیسې پاکستان د 500 میلیونو څخه د ډېرو افغانانو کوربه وو. دوی ویل د ډلې تر نیمې ډېر بیرته هیواد ته ستنه شوي او شاوخوا 2.5 میلیونه لا هم د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تیروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي له پاکستان سره د امریکا د کلنۍ مرستو د ځنډ یو علت د امریکا په خلکو او کانګرس کې د پاکستان پر وړاندې د مخالفو نظرونو رامنځته کېدل دي. د کارپوهان وایي که چیرته پاکستان لا هم له تروریزم سره په مبارزه کې دوه مخې سیاست پر مخ یوسي او د افغانستان په چارو کې مداخلو ته دوام ورکړي نو باید ورباندې بندیزونه ولګول شي. قاسم سولمل د سیاسي چارو له یو شمیر کارپوهانو سره خبرې کړې او په دې اړه راپور چمتو کړی دی.
داسې ښکاري چې وروستیو پیښو حالاتو د افغانانو ترڅنګ نړیوال هم دې ته اړ کړل څو له تروریزم سره د رښتینې مبارزې لپاره پر پاکستان فشار راولي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي په امریکا کې دننه په ځانګړې توګه د پاکستان په وړاندې د دغه هیواد په کانګرس کې رامنځته شوو مخالفتونو د امریکا حکومت اړ کړ څو له پاکستان سره خپلې کلنۍ مرستې وځنډوي.
طبیعي خبره ده چې دغه ټولو عواملو لاس یو بل سره ورکه او اوباما ته داسې اسناد رامنځته کړل چې اوس اوباما وایي که چېرته موږ دغه مرسته پاکستان ته وړاندیز وکړو کانګرس یې نه مني. هغه دا چې په پاکستان باندې دومره ثبوتونه او شواهد رامنځته شي.
خو نوموړی وایي د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت وروستي دریځ او نړۍ دې ته متوجه کول چې دغه هیواد د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په ورانکار حملو کې لاس لري د هم د امریکا د حکومت پر وروستي اقداماتو بې تاثیره نه و. پاکستان له تیرو شاوخوا ډیر لسو کلونو راهیسې له ائتلاف څخه د ملاتړ د صندوق په نوم له امریکا څخه هر کال یو میلیارد ډالر ترلاسه کولې او له 2001 کال را په دې خوا یې له دغه هیواد څخه ډیر لس میلیارد ډالر مرستې اخیستې دي. خو اوس د مرستې له دې امله ځنډول شوې چې امریکا د حقاني شبکې په وړاندې د پاکستاني دولت اقدامات ناکافي بللې دي. د افغانستان د کورنی چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي له ازادۍ وروسته سره په مرکه کې دا اقدام د اقتصادي ضربې ترڅنګ له سیاسي اړخه هم د پاکستان په زیان وباله. افغان چارواکو په وروستیو کې پاکستان د افغانستان سره د نه همکارۍ په خاطر ملامت کړ او ویل چې دا هیواد په افغانستان کې د ورانکارو حملو تر شا لاس لري. د حکومت اجرایي ریاست هم ازادۍ وروسته ویل که پاکستان د کابل لخوا په وړاندې سوي ضرب الاجل عمل ونه کړي نو افغانستان به د دغه هیواد له دوه مخو سیاستونو او نه همکارۍ په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو بل کارپو جاوید کوهستاني وایي د پاکستان د روان سیاست د دوام په صورت کې لازمه ده چې پر دغه هیواد د نړۍ لخوا بندیزونه ولګول سي. شغلی کوهستاني وایي که چیرې پاکستان په دغه هیواد کې د تروریزم له منځه وړلو ته چمتو نه سي پر دغه هیواد باید بندیزونه ولګول سي څو د نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې راسي او زه دا ګټور بولم. خدای وایي بل نظر دا دی چې که پاکستان د نړیوالې ټولنې لخوا منځوي کېږي نو په دغه هیواد کې د بنسټپالو ډلو ودې ته لا نوره زمینه برابرې شي. په ټوله کې کارپوهان وایي پاکستان تل له فرصتونو څخه په خپله ګټه کار اخیستی دی او نړیوالې ټولنې هم د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان له ادرسه رول لوبولی دی. دوی وایي اوس یې وخت رسېدلی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له رامنځته سوو حالاتو پوره ګټه پورته کړي او داسې اقدام وکړي چې پاکستان په افغانستان کې د ورانکارو کارونو بندولو ته اړ کړی سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د موسی کلاه ولسوالۍ قومي مشران وایي که دولتي چارواکي امنیت نشي راوستلی استفاده وکړي. د موسی کلاه لسګونه قومي مشران لښکرګاه ته ورغلي وه او د حکومت څخه یې د موسی کلاه ولسوالۍ د محاصرې د ماتولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال له هلمند څخه زموږ د همکار الیاس دی په راپور کې.
د مساکله ولسوالۍ کومي مشرانو او د ټولنې شورا غړي وای د سرتیر ژوند بد وژغورل چې اوس مهال په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا د کلک معاشره په حال کې ده. د مساکله ولسوالۍ سلګونه کومي مشران او سفنجوري لشکرګا ته راغلي وو او د مدینه ټولنو د امرغي په مرکز کې په احتجاجي غونډه کې پر حکومت تور پر کړ چې د دې ولسوالۍ د امنیت په ټینګښت کې پات راغلي دي. مساکله ولسوالۍ د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د معاشره په حال کې ده. د دې ولسوالۍ کومي مشران وای حکومتي سرتیر یوازې امنیت کمانډاني ولسوالۍ کې واک لري چې هر شپه د طالبان له خاطر سخت بردون لاندې دي.
وس حالات دې تر ورسې د چې وس ولسوالۍ یوازې ولسوالۍ کې خلک مسیرات شهیدان مفات دي هغه مسر ایستل
نور نو امید ولر نو ساکلا یانو خپل بچان را وباسي د حکومت په طاقت مر وباسي خپل ځامن د مساکلات خر وباسي وتښینو نور چې هغه مرګ د دولت مشترکوي دوی په کار کوي تر وسه په خزو کې ته پیام پراته دي بویونه یو نیواله دا دغه چې پیر دې کفایت حکومت دی چې د خپل زخمیانم نسره ایستلی دې تم ستاسو کوبه امید ورته لري.
د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې مساکله ولسوالۍ کې یو سلو ډیر څخه ډیر افغان سرتیر او په سلګونو وسلوال وژل شوي دي. د مساکله ولسوالۍ کې مشران پر والی او امنیت کمانډان تور پر کړ چې په خپلو دندو کې پاتره غلي دي او باید استعفا وکړي. دوی خبرداري ورکړ که چیرې په یاد ولسوالۍ کې مثبت تغییر رانه شي نه یوازې به په لارینونو لاس پورې کړي بلکې د هلمند حکومتي ادارې سره به خپل مرستې پای ته ورسوي. د مساکله کومې مشر عبدالمجید اخونزاده هلته د موجودو سرتیرو د ستړیا او مصروفیت داسې کیسه وکړه.
د مساکله د پوسټې د کمانډانو سره مونږ ټلیفون کوي ول څلور شاو ورځې نه یو اسکر ته څاوي چې ناس جنګي د دې څخه لیدل چې اوس څه باندې ولاړ شي په دوه کسو مونږ ته څو لاسو نیولې ټانک مو خې جوړي ژوندې د څه نه په بدخاره د جنګي کړی. آیا د دوی یو زوی یو د دوی د کور او سړی د کمانډانو دی والي ول دی مسلم د چوداس حالات کې نو دوی بیا څه وکړي.
مساکله د سنگین او نزاد ولسوالۍ سره ګډ پر لري. په سنگین کې هم امنیتي حالت تر بل هر وخت ډیر خراب دی خو په نوزاد ولسوالۍ کې دولتي مسولین ارسل د نه امکاناتو او پیچلې راځي لامل د ولسوالۍ مرکز د نوزاد د بازار لسمی د دانی او گنی په نوم سیمه ته چې د پخوانی موقعیت څخه د 530 کیلومتر لیرې دی په شاولار سیو د ولسوالۍ د پرنه موقعیت وټاکي. د مساکله کوم مشران وای دریونی وړاندې د نوزاد د ولسوالۍ د سکوت پر محل چې د حکومتي سرتیرو څخه کوم ټنګونه او دولتي وسایل نیول سی وو وسلوال د وو ټنګونو څخه استفاده په مساکله کې پر دولتي سرتیرو بدون کوي او مرجوب لوراړوي.
هغه نیم قوا د ټنګ څخه نیم قوا یې واش په استعمالي او د ټنګان او شوبلي د دوه مش په استعمالي هغه ډیر منظم تجهیزات قواوی لري. هغه یو هغه د مش پولیس ته وایي چې موږ د کندهار سره غلي مش پولیس نه پیژنې درشي هغه ست د ټنګان شوبلي دي هغه وایي موږ کندهار چې په مکه کې ورغلي یو زموږ پولیس نیمه یې ژوندي چنګوي، بیا چې زموږ پولیس ستا ورسره خلاص شه نیمه یې دوی وژني. هغه ژوندي مو په دغه شکل رنګزده کړي دي چې بیا د ویلي مافیا د غیرتني پښتني ولس سره ډېره جفا ده چې ور یې کالي کاج د ژوندي سړي بیا په ټانکو د کشهید بیا یې بند بند پرې کړي. موږ دا خبرې ټول په اثبات رسولي دي.
کوم سکره ولسوالۍ کې د تېرې اونۍ په هره شپه کې د امنیتي ځواکونو پر هغه پوستو او قرارګاو د طالبانو بریدونه زور اخیستی دی چې د ولسوالۍ مرکز ته نږدې موقعیت لري. په مسکله کې د ټلیفون شبکې کار نه کوي او د حکومت ویندویان هم په دې اړه د هر ډول خبرو ډډه کوي. په مسکله کې د کسابانو په شله کې تېره شپه هم د یوې درنې جګړې وروسته دواړو غاړو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دغه خبرې په رسمي ډول تر اوسه کومې سرچینې نه دي تایید کړي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
قدر منوریدونکو، هم دا اوس موږ همکار الیاس دایر سره د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. له خغلی دای څخه پوښتنه کوو چې د مساکله ورسته امنیتی حال څنګه ده؟ دای صاحب موږ غواړی.
بله بله، فرمان صاحب تاسو اوردین چې ټول سره مسی ساده په شنو جواب کې دومره راځي چې موږ لا هم تر اوسه پرې د رسمي وندان له خولې د مساکله د وزارت د شوالیه او بدوالې پر انې چې سره ولې وځه په امن ده اکم دی او که وسوالو درځنو وسوم روان دي چې په لاس کې دا خبره چې د مساکله ول سوال څو شه به وړاندې ماته د ټلیفون پر څه وکړه غواړم چې دا وسوم د زیات دوام لري او وسوال د ول سوالې د متري څخه لري په دلو دلو د ول سوالې او د امنیت مندانې پر ودانې درځنه کوي او ترټول بوزنون چې مثلا د پیر شپې د کسبانو د شېلې مثلا د چې ولاهم تر اوسه چې مثلا له خول سوالې واځي دومره ونه چې په ذکر ارګاتي چې د ملي اردو یو څو شل سرتیر په کښه ډېر سخت بری تیر شو وسو سیمه د طالبانو تاسو سره د البته کارګا هم د طالبانو تاسو سره غره مګر تر اوسه دا د کیټ تر کوم نشي چې د جګړې چې د شې د کسبانو د شل سره د تمر د ملي اردو سرتیر و چې په دې یوازې د پنځه شپږ سرتیر د تر اتلن د ورسالي مرکز ته چې په ملي لګې د 3 کیلومتر پاتلنه اوسشتي دا ثابته ده د نور سرتیرو برخلیک چې مردي تشتیدلې دي او کله طالبان ترتنې دي لا هم معلوم نه دی. او دا مسله دا وایم چې د کومې رسمي سرچینې له خوا کله کول اردو سرچینې ده کله ولایت ته یاد نه کوم دی کایڅه نه ده. نو دا طالبان زموږ ولیدي چې موږ تیر شپه د کسبانو په شنه کې یو ډیر شنه پر د ملي اردو وجلې دي دوه وسلې او ماتم ځان سره ورجه و موږ ژوند دي ولیدي دا سره دوی.
بله، ولسوال څه څه ویل چې د مرکز څخه دوی د مرستندوی ځواکونو لپاره څه وختنه کړې ده دوی ورسېدلې دي کڅنګ
دا اوس فعلا جلسات خبر کوم دی لمن امنیت مندان پر آزاد ولسوالۍ کې د جګړې په لومړي کرښه کې دی او د غرنګ دی لمن امنیت امر په خپل ځای د مشکلات ولسوالۍ کې ویل کېږي د کل اردو مندانو مات دی مګر ولسوال دومره وویل چې درسمي لارې ځخ کوم چې مرکزی حکومت توجه وکړي پلی تا د دمی سرتیرونه د ویجا او د کنی عملیات ونیسي کور په کور دوه لچ ډیره ویره سچ ول سالي به د سکوتو کې د دې شنو تا د نل رو په دغه ډول
اها مننه دای سپ کور ودان شو دی وسه قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو همکار الیاس دیو چې د هنمن ولایت د موسی کلا ول سوالي د امنیتی وضعیت په اړه وروسته حال راکو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس هم د کابل رسپانو نننیو غنو ته کتنه چې اسد الله لودین کتلې دي.
د کابل چاپ نننیو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره له پاکستان سره ورسته یو اړیکو او د افغانستان په ګډوډیو کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړی دی. چراغ ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له پاکستان سره ورسته یې پریکړه پر احساساتو ولاړې دي او هیڅکله به هم دوامدار نه شي. په سر مقاله کې راغلي چې د پاکستان پر وړاندې ورستي خبرګونونه هم احساساتي وو او دا ځکه چې یو شمېر ځوانانو د ډالرو په بدل کې کلداري واخیستې او حقوق ته یې اور واچو. سر مقاله لیکونکي ویلي د دې پرځای چې له پاکستان سره د خمنی اعلان شي، باید حکومت د خپل ولس د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه پورته کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې آی اس آی هغه طالب مشران يرغمل کوي چې له جګړې انکار کوي. ورسپانې لیکلي د پاکستان استخبارات په خیبر پختونخوا کې د هغو طالبانو کورنۍ يرغمل کوي چې په افغانستان کې جګړې تلوالتیا نه لري. د مطلب لیکوال ویلی هغه طالبان چې په خیبر پښتونخوا کې اوسېږي دوه انتخاب لري، یا به جګړه کوي او یا به هم تریتم کیږي. ورسپانې د یوې باوري سرچینې په حواله لیکلي چې په تېره یوه میاشت کې ګڼ شمېر سوله خوښوونکي طالبان په پېښور کې تریتم شوي دي. اصلاحات ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان غواړي په سیمه کې ځان واکمن کړي او د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستان ته د پلاو سفرونه بې ګټې دي او حکومت باید د امنیتي ځواکونو په وسیله پر خپلو وسلوالو مخالفینو فشار راوړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغانستان د نړۍ سیمې او په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان له دې نیت سره سره بیا هم یو شمېر ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد ترهګر روزي او خپل اهداف پرې مخته وړي. سرمقاله لیکونکي ویلي افغانستان ټول ګواښونه پیژني او هیڅکله به هم اجازه ورنه کړي چې دښمنان خپل شومو اهدافو ته ورسیږي.
په روسیه کې د افغانستان دینی عالمان په وښلو د سختدریزو وسلوالو پر ضد څرګندونه کوي. د غالمان وایي د افغان قواو خلاف جګړه جواز نه لري او توتیخوالي ته په دین کې جواز نشته. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور برابر کړی چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو ډیرو کلونو کې د وسلوالو طالبانو یو تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوبنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي. د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې سرګندونی وکړي او عکس العمل وشوت. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک سرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره سرګندونی نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډاره چې څوک د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو ورستۍ غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبري وکړي، د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داوود وافي ویل اسلام دین هیڅ چاته په ناحق توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک د پورته شي او امر دې بورکی، چې یو څوک دې د داسې عمل مرتکب شي چې وا بیبي د کونډه شي. اسلام د امن، اسلام د صلح، اسلام د خواخوږي، اسلام د همدردۍ دین دی.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالی شورا هم په کابل کې دوی طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي و، د ځینو پاکستانی ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلې وو فتوا صادره کړه. د کابل د عالمان شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګي د پاکستان ملایانو ته دالرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانانو او مظلومو بیچاره او خلکو د وژلو فتواګانې او د جهاد فتوا صادروي. نظمون فتوا لنن نفس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږه کلک حمایت کوو او ورسره دریږو.
په روسي کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستان رهبری کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستي وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نوې ملسیزه کې په کورونیو جګړو کې د خپل نقش له کبله تریوه هده بدنامه سوي وه. اتش پیته کلن پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلوالو طالبانو منتقد ګڼل کیږي وایي وسلوالو طالبانو ته مخ کې هم ویلي و چې ملاتړ کوونکي به دوی یوازې پرېږدي.
وایي روم برشان گفته بودم کې امو کسایی کې شما
دوی وایي دامي هم ورته ویلي و هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسو د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی له خوا تړل کیږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کیږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي.
قرآن تو مراجع کا، حدیث تو مراجع کا، اسلام سادہ تو مراجع کا، جن مصلی ہونا حل ارتدا کا قرآن و سنت سے، اور قرآن و سنت کے فوائد غسوں کی قرآن و سنت پر رہا کی میں سکوں، اور قرآن و سنت پر رہا کی میں رحم کی، اور دنیا کے پرتی راستوں کی عبارت کی موسی بھی آزاد اور سر و مسلمانوں سے
پتیرو کرونے کی حق دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
وخت د افغانستان په وخت د ماسپښین 2:30 شوې. صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د ریپلای وی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د حکومت له مشرانو څخه د انتخاباتو د اصلاح ژمنه اخیستې وي او خلکو ته د خپلو کړنو په اړه ځواب ورکړي. افغان چارواکي وی پاکستان منلی چې افغان کډوال تر 200 کلونو پورې هم په یاد هیواد کې پاتې کېدای شي. د هلمند سیمې چارواکي وی کچیر د مساکله ولسوالۍ ته تازه د میسرتیری ونه لیږل شي یا د ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. هند له پاکستان غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. ټاکل شوی د شمالي او جنوبي کوریا استازي د اگست پر 28 نیټه مخکې له هغه سره وګوري چې د پیونګ یانګ لخوا د احتمالي پوځي اقداماتو د ګواښ زر بلاجل پوره شي. او جاپان د هغې سیمې څخه د روسیې د صدر اعظم د لیدنې په اړه اعتراض کړی چې دواړه هیوادونه د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د ملکیت ادعا پرې کوي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غواګیاست. د مهمو خبرونو سره ټکی مو اوریدل. اوس هم ابراهیم صافی له اقتصادي خبرونو سره.
لا آزادۍ رادیو نومو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د سوداګرۍ او صنایعو خوندي چارواکي وایي د مالی او فوایدامي وزارتونو د تیلو او غازو پر وارداتو ټاکس یا مالیه دوه چنده کړی ده. د دغه خونو د بهرنیو اړیکو مسول ازرخش حافظي ازادۍ رډي تول د فایدامي وسرت پر تیلو او غازو دواړو مالیه زیاته کړي، خو د مالی وسرت د غازو پر وارداتو ټاکس دوه چنده کړی ده او د تیلو پر وارداتو یې هم شاوخوا $5 مالیه زیاته کړي ده. خاغلی حافظي وایي دا به په بازارونو کې د غازو او تیلو پر نرخونو هم منفي اغیز وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې خصوصي بانکونه باید صنعتکارانو ته د پور ورکولو بهیر ساده کړي. د دغه ټولنې رئیس سخی احمد پیمان ازادۍ رډیو ته وویل اوس هم صنعتکارانو ته د پور ورکولو پروسه لنجمنه ده او خصوصي بانکونه هر صنعتکار ته چې ډیره سرمایه ونه لري پور نه ورکوي. ښاغلی پیمان وایي خصوصي بانکونه په اوسط ډول د $1,000,000 په مقابل کې چې ضمانت یې ایښودل کیږي $1,500,000 پور ورکوي، چې دا مسله د صنعتکارانو لپاره د پور اخیستلو بهیر له ستونزو سره مخ کوي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي په اوږد مهال کې به دغه وضعیت د افغانستان د ملي اقتصاد د کمزورتیا لامل وګرځي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي په پام کې لري چې د هرات او بلخ صنعتکارانو ته یو لړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغه وزارت وایاند مسافر خوخندي نن ازادۍ رډیو ته وویل په هغه سفر کې چې د سوداګرۍ وزیر دغه دوه ولایتونو ته درلود، له صنعتکارانو سره یې ژمنه وکړه چې د کورنیو تولیداتو ترانزیت او په هیواد کې د نفتي موادو د وارداتو په برخه کې به د سوداګرو د التیاو په پام کې نیولو سره دوی ته اسانتیاوي برابرې کړي. ویل شوی چې په دغه برخه کې به د تورغونډۍ او اسلام قلعه او همدارس حیرتانو بندر کې دوی ته اسانتیاوي رامنځته شي. خاغلی قوقندی وایي د سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې خپله 15 کلنه کاري ستراتیژي د سوداګرو او مستهلکینو د حقونو په نظر کې نیولو سره جوړه کړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر درش په افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو د سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ 15 پوله، او زر ایرانی تومان بیا 13 افغانۍ 80 پوله بدلیږي.
اوس هم د ځوانانو لپاره ونی خبرونه تاند څنګه چې ورپسې به د حقیقت څه د خبرونه هم واورئ. له ملتیا مو مننه.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. خونځي او پوهنتونونه د علم او پوهې ځایونه دي چې له سیاسي فعالیتونو باید لرې وساتل شي، خو ځینې ښوونکي او استادان څه کوي؟
چې دا استادان راشي فلم ته سیاسي خبرې شروع کړي درد په ځای باندې،
یو سیاست مدار چې خپل به کوي بل به غیبت کوي.
استادانو هغه کم خپله مفکوره چې ده شاګردان ته مو پیچکاری کوي.
کله چې ما خبرګونو خو ده نو هغه نور محصلین پاتې دل او ما سره جګړه پیل کړه.
دوستانو کچیر تاسو هم په ټولګي کې لداسې مشکل سره مخ کیږئ نو څه کول پکار دي؟ په نننې تاندې څنګه کې اوره زه نورګل شفق یم. او پوهنتون یعنی د خوانی او د پوهې ځایونه، هغه ځایونه چیرې چې شاګردان بیل کوم سیاسي، مذهبي، ژبنی او قومي تعصب آرام، خوندي او اکاډمیک چاپیریال ته ضرورت لري، هغه ځایونه چې پکې د زنده‌باد او مرداباد شعارونه او خبرې باید نه وي، او هغه ځایونه چې خونکي یا استاد باید پکې د خپل وظایف او د لایحه پر بنسټ شاګردانو ته د پوهنتون یا د خونځي لپاره ټاکل شوی درسي نصاب تدریس کړي. خو ځینې استادان شته چې تر کتابونو هاخوا خبرې کوي. کومې خبرې دغه ځوانان اورو؟
نوم مې برشجان زدران دي، پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. ډېر ځله استادانو داسې پکې شوي دي چې هغوی به په سیم کې سیاسي خبرو باندې شروع وکړي، چې د یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو. ډېرې داسې خبرې هم پکې وي چې دوی به د ځانه جوړول، یا د شخصي ګټو دپاره، یا د نورو قومي ګټو، ژبني ګټو دپاره به دوی دا خبرې کولې. ملګرو کې به هم ځینو کې به بې اتفاقي راغله، ځکه چې د یو به په یوخو باندې ودرېده، او ځینې به د استاد د قدر او احترام دپاره د استاد خبره باندې ودرېده، که څه هم حقیقت به نږدې نه وه.
از موږ یو استاد دی په همدغه خبرو مو بحث سره وکړ، اوس یې ما سره عقده اخیستی. از ما سلام ته حتی علیک نه وایي. که د درس موضوع د دولت په اړه وي خو پروا نه کوي، کنه نو زما په نظر په ټولګي کې باید دوی یوازې خپل مضمون تدریس کړي، او حق نه لري چې له درس پرته په بل څه باندې بحث وکړي.
نه ترنګ خارج از درس دی موضوعات بحث کنه.
نوم شوکت علی د لغمان ولایت سودین کې امروز هور را ډیر داس شوی دی چې دا استادان راشي صرف ته سیاسي خبرې شروع کړي درد په ځای باندې. مونږ مدیر صاحب ته ویل نو مونږ وړاندې چاوانسته خبره مو په ځای نشو.
که مضمون د سیاسي علوم وی خای کله کله خبره تر سیاست لاړ شي دوستانو، خو د کابل پوهنتون یو محصل محمود الرحمن وایي چې داسې استادان قصدن غواړي سیاسي مسلو ته لمن وهي او خپل مفکوره نورو ته ور انتقال کړي.
حتی داسې استادان هم شته دي چې کتاب بخي راخلاصي نه راسي د سیاست په حق باندې تر هغه پورې خبرې کوي تر څو چې دي نوی دقیقه قصد پوره شد. د استادانو هغه کم خپل مفکوره چي ده هغه به استادان د ولر نه د ویلر نه شاګردان ته مو پیچکاری کوي.
د پکتیا اوسیدونکو فدا محمد باران هم وایي چې دغه استادان د خدای لپاره خبره نه کوي، یعنی حقیقت نه وایي، بلکې هغه کسان ستای چې یا دوی ورسره مشترکی ګټي لري او یاتري متاثر دي او پر خیانتونه یې سترګې پټوي.
هوندی کې زموږ یو استاد وو، هغه بیا نو یو سیاسي لیډر، ګوندی رهبر، داغه ستاینې کولې کنه، وایي هغه خلک چې خی خلک، یعنی کار خلک خود ته خی نه ښکاریدل، یا د دوی سیاسي مفکوري سره مختلفې دی، هغه به بد ویل، او هغه چې د ته خو یا د ګوندی رهبر یو داغه به ستاینې کولې. نو وطن بیا مور دی کنه، هغه خلک اسیم په سړی بد لګيږي چې د وطن سره خیانت کړی وي. دل دې بیا ته د طرف کوي، نو دای بیا بیخي بد لګيږي، مجبوری درته خبره ورسره ونیسي.
اصلي ستونزه حل رامنځته کیږي چې په ټولګي کې استاد خپل خوخي د ګوند او رهبر ستاینه کوي، او ته د نظر برعکس خبره وکړي، بیا نو د استاد ګواخونه او اخطارونه دي او ته یې دا ست. دوستانو لا لیسه یو تازه فارغ شوی زلمی بادشاه جان وای
ډیر زل شوی کله به شاګرد استاد سره کوم خبره کې راګیر شو، پرته استاد به یو چاسی پد کو شاګرد ول نه پم ډیر ول نه، نو استاد ور سره ډیر تزاد ولې زم بیا ورتل ز تا امتحان کې نه کوم او شاګرد به تبه نو ډیر وسوسې ور چول شو هینول به سیم کې هغه طلبه لوسه کې د نو زکونګه به هم پښیمانه ما به دا خبره نه وای کړی.
ملګرو محمد عطا لنګر له یو پوهنتون تازه فارغ شوی ځوان دی. دی وایي چې ځینې استادان هغو محصلانو ته ښې نمرې ورکوي چې هم فکرې وي او یا د محصل پلار هم د هغه ګوند غړی وي چې دی غړی دی. ښاغلی اتل په دې اړه خپله خاطره را سره شریکوي.
یو استاد و چې د یو رهبر به ډېر ستاینه کوله، هغه چې ځینې کتابونه لیکلي ول مونږ به یې خرڅول. کله چې ما غبرګون وښوده نو هغه نور محصلین را پاڅېدل او ما سره جګړه پیل کړه. بیا دلته څه محصلین چې طرفدار ول بیا غویم پاتې دلو د مالنګ وکړه، یعنی په دوه ډلو ویشلو. په یو صنف کې مونږ جنگ پیل شو. کله چې سیمستر پای ته رسید د استاد د مونږ د صنف نگرانی په غاړه اخیسته، یعنی د مونږ د صنف نمرې ټولې د جمع کول. تیر سیمستر کې هم زه عمومي ول نمره وم. کله چې نتیجه راغله زه دوم سوی وم. ما بیا هغه اصلي شقیق خپل ولې دی چې شقیق چې د ما وی هغه نمرې بل چاته ورکړي وي، د هغه بل چا نمرې ماته راکړي. هغه ځکه دا نمرې تبدیل کړي دي هغه بل شخص پلار دی دوی دی ګوند یا دی دوی دی سیاسي کړي غړی و. کله چې ادارې ته لاړم شکایت مې کوه، جالب دا و چې عقل ما نه مخکې شکایت کړي و چې دغه معاصل بیجای بیجای پښتنې کې صنف تخریبوي او استاد تخریبوي، غواړي چې استاد کم راولي.
وایي د چا چې په بل زور نه رسیږي نو په ځان خوله لګوي. دوستانو، محمد عطل خو له مجبوریت د داسې استادانو له کبله پوهنتون پرې نه خود، خو د لغمان اوسیدونکي شوکت علي و چې د استادانو دې چلند ښوونځی ورنه پاتې کړ. شوکت علی وای:
منګ خو غوښتل چې تحصیل دلته وکاو، نو استادان چې براغلل سم ته دوی به منګ د دې کیسې راوخت چې منګ فکر بل طرف ته لاړو. د خبره په مورید وروړه چې لا بړون منګ به دا احساس نه کو چې منګ نن مکتب کې سوال کنه. بعضی استادان دي خدای دې جوړ لري ودان دي اوسي ډیر ته خوشاله، او بعضی استادان دي چې منګ د مکتب زړه تور کړای دی په دې خبرو سره. نیت کې مې و چې درس یې مروره تحصیل وکم، خپل مې وروړه انجنیری سره شوق غواړم د خپل مشران نه چې خسته تکړه استادان لایق خسته مکتب کې نظم ډیسپلین په ځای کې باز موږ نه خو پات شو چې انده نسل او اولاد ته سنتي ورته بس دا خپل مشرانو نه غواړم.
مننه چې تاندې څنګه اورې.
چپ دو کو خړا چې حیا نه بیجنی دنیا سبو
د پوهنې وزارت د نشراتو سرپرست رئیس میراج الدین زمانی بیا دا خبرې ردوي او وایي چې هیڅ ښوونکی په ټولګي کې د سیاسي بحثونو د کولو حق نلری.
بالکل مطلق صدا خبره پردامه دی پوهنې وزارت مربوط مکاتبو کې هیڅ استاد ته حق نه ورکول کیږي تر څو دای دی روزنه درس چې دی یو خلاف سیاست شاګردانو واسوي یا د سیاست په اړه کې بحث وکړي. پسند کې هغه کومه مشخصه لایحه چې دوی ته ورکړل شوی دی یو مشخص لایحه مطابق دوی روزنه پروګرام تنظیموي او صنف تزي کچېره دغه استادان پیدا شي چې دوی دغه عمل اجرا کړي دوی سره د پوهنې وزارت له خوا جدي او قانوني
او همزولو دلوړو زکړو وزارت چارواکي هم وایي چې په هنتونونو اکاډمیکي صحیدي او له سیاسي فعالیتونو خوندي دي. دغه وزارت د نشراتو رئیس او وایان صفی الله جلال زه
قسمه کې همه ما شما میفهمیم پوهنتونها نهادهای اکادمیک هستند.
موږ تاسو پوهیږو چې پوهنتونونه اکادمیک ځایونه دي او دغه پوهنتونونو استادان مکلف دي چې محصلان ته تدریس کړي. هیڅ استاد او محصل حق نه لري چې په دې اکادمیک ساحه کې سیاسي، مذهبي، ژبني او سمتي تعصبات لمن وهي. د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې جدي دی او څو ځله ځینې استادان ته د داسې مسایلو په تړاو اخطارونه هم ورکول شوی دي، او موږ ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته خبرداري ورکړي چې که داسې یو عمل پکې ترسترګو کیږي نو زموږ له جدي عکس العمل سره به مخ شي.
په صورت بروز مشکل از همین نواحي جدا مورد پایتخت قرار خواهد گرفتن.
دوستانو، ځوانانو ویل چې ځینې استادان د خپل مضمون د تدریس وخت په سیاسي بحثونو ځای کوي، او د اړوند وزارتونو چارواکو ویل چې نه، هیڅ استاد د داسې بحثونو اجازه نه لري. اجازه خو نه لري، خو که بیا هم کوم استاد داسې هڅه کوي نو په خپل شاګردانو ته څه کول پکار دي؟ ملګرو، د دې پوښتنې ځواب د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري راکړي.
کله چې استاد د موضوع نه ووزي، شاګردان باید خپل داسې یو سوال واچي چې د درس مربوطي برته په خپل لار راولي. څنګه دا درس تاور کول؟ دغه یو سوال ده. دغه یو لار ده. بل لار ده که فرزند ډیر د موضوع جدي ووسی به کې چې نو نماینده د صنف استاد ته ولیږي چې فرزانی موږ درس شاته پاتې ده، دغه بحثونه په شاګردانو که نور موضوعات را منځته کړي دي، فرزان استاد وپویوي چې د شاګردانو عکس العمل ایتاسو په دغه بحث کې منفی و، که تاسو وکولای سئ چې خپل د درس طریقه لږ بدله کړئ، دغه یې بله لار ده. بله لار یې دا ده چې شاګردان کولای سي ادارې ته لاړ سي او رسما د استاد نه شکایت وکړي. زه فکر کوم چې دا موضوع ډېره په سمه توګه کیدای سي چې حل سي.
صبوري همداراز وایي چې استادان که په ټولګي کې کوم بحث کوي نو پر موضوع دې کلي قضاوت نه کوي، او زیاتوي چې محصلانو ته خصوصا په سیاسي مسایلو کې پکار ده چې د استاد تحلیل په اړه قضاوت د هغه د علمیت د کچې له معلومولو وروسته وکړي. د ښاغلي صبوري په قول
استاد کولای سي کله چې د هغه مضموني فرهنګ سیاسي علوم درس ورکوي یا سیاسي موضوعي بحث ورباندې کوي تر تحلیل پورې لاړ سي، لیکن تر قضاوت پورې دی باید لاړ نه سي. کله چې استادان تجربه پیدا کړي، کله استادان علمیت ډېر سي، بیا دوی همیشه د محصلینو نظر ته غوږ نیسي، دوی هیڅ وخت نهایي قضاوت نه کوي. کله چې استاد یو تحلیل کوي یا بحث کوي، هغه د هغه شخصي قضاوت اوسید. نور ډېر کتابونه سته په همدغه موضوع کې لیکل سوي، مقالې سته، کتابونه سته، ژورنالونه دي چې انټرنیټ کې وګوري چې دا خبره یا دغه تحلیل چې استاد کړی ده څومره سم ده او یا څومره ناسم ده.
که په علمي ادارو کې سیاسي مسایلو ته لمن وهونکي استادان موجود وي او اړوند ادارې جدي مخنیوی ونه کړي، نو ښایي د شوکت علي په څیر ګڼ ځوانان له زده کړو زړه توري شي او یا د ځینو خودغرضه کسانو د ناسمو معلوماتو له کبله د هغوی د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شي. نننۍ تاندې څانګې همدومره و دوستانو، بریالي اوسئ.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د صدای رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت صدای د خبرونه درنو مینوالو، و مختل په دې خبرونه کې د کابل د ترافیکی ستونزو په اړه د کابل د ترافیکو مدیر خاغلی مال پاسوال اسدالله سره مرکه ولرو. مدیر صاحب خره خلاص پر اوته
مننه تاسو نه.
مدیر صاحب سر کې کراته په کابل کې د ترافیکو ستونزو په اړه وې تلفات د ترافیکی پی غلام الله نن سبا په کابل کې څنګه دی، د نړیدو په حال کې دی او کنه د
کابل کی دا په خپل ډېر اکثرا مخکې کالو کې دا اکثرا د موږ حادثه ترافیکي د ماشومان تشکیلوي چې اوس لا الهام بیخي ګرافیک ټیټ شوی ده، کم شوی ده. او په دوهم قدم کې نو دا په اکثرا وزارت خانو کې د میډیا له طریقې میډیا صوتي او تصویري اوس تقریبا په اته تلویزیونو کې د موږ استادان زیاته تدریس د مخرب ترافیکي درس ورکوي. دا خو صرف د ډریور لپاره نه ده، مخرب ترافیکي د ټول شاملین ترافیک لپاره ده، طبقه ونا طبقه ذکور ماشوم ده کارسو ټول شامل دي ترافیک ده، شاملین دي ترافیک بعد ټول دي مخرب ترافیکي نه بعد بهرمان دي بعد زدای چې د کور نه به خطر تر بازی پی یا تر هغه جای چې کومه وادي یا نار مسله چې خپل خپلوان کړی شي سرقم به خطر لر نه سرقم به خطر به تراس دا دي ټول دي پاره ده. په دې ته بعد کې دا و تلویزیونو کې هم ډیر زیات سودمن دي او ډیر مفاد رسول او ډیر ګټه رسول یا او موږ ګران وطنانه په مخه ترافیکی کې ډیر وارد شوی دی، په همدغه خاطر موږ ګراب دي حادثه ترافیکی کار په کار دی.
جناب دې صد جواز سیرونو او دغه شاند موټر چلونې د لایسنس په برخه کې په خو ور کې دل چې فساد موجود دی او ځینی کمیشن کاران موجود دي چې هغوی پیسې اخلي او هغه کسان چې اصل موټر چلول یې زم نه دي هغوی ته لایسنسونه ورکول کېږي د موټر د جواز پر کم دسي اوس دغه پروسه څنګه ده؟ د دې څه په کار شوی دی؟
تاسو ته معلومه ده چې تقریبا د اتیا امزانه موږ درې امزا ته رسولی ساده سازي په خپله فساد له منځه وړي. یو چیرې چې یو کار ساده هغه مشکل نه ایجادېږي، هغه خلک هېڅ مجبور دته نه دی چې پیسې ورکړي. د کمیشن کار په مورد کې موږ سره کمیشن کار نشته، یو تعداد اشخاص افرادی چې د محاکمې ثلاثنه وکالت اخیستي، د درې شرکتونه، د پنځه شرکتونه، د لس شرکتونه، هغوی ته موږ څه نشي ویلی. ولې هغه محاکمه ورته حکم ورکړی چې دا وکیلې به توکیل ده د پنځه شرکت، د څلور شرکت، د اووه شرکت، د اته شرکت، هغه ته څوک څه نشي ویلی. ولې چې هغه قانوني اسناد لري. نو کمیشن کار دلته نشته دی، فقط
لوړو پوستونو کې خو به بل شکه چې د فساد چون کومه خبره نه وي. ولې په ټیټو ردو کې هم دغه موضوع تر اوسه پرېشته؟
خو د ما از دا ده استاسې خپله راغلی یاست، دلته خلک راغلي په حدود 2000 کسان. استاسې لاړ چې زه تاسو سره عملا ځم درسخانه ته، که د چانه چا یو روپۍ اخیستي وي زه مقصر منشي امر درجه اول. مشکلات په دې کې ده چې اوس تاته معلوم ده چې د موږ کمپیوټري پلیټونه جوړېږي، اوس موږ سره وسایط ولاړ دي، درې واسطه، یو انجن، یو شاسی، یو رنګ، یو ماډل. په دې کې مقصد ترافیک دی، اوس ولاړ دي دوه موټر، یو رنګ، یو ماډل، یو انجن، یو شاسی، یو پلیټ. تاسو شرک د پولیس ته لاړ شئ. وخت چې پلیټ کمپیوټري جوړېږي، دا لیسنس خود په خود څه مشکل نه لري. موږ سره ستا دی، هغه لیسنسونه چې د بهر موږ ته راغلی، هر کال په حدود 3000 لیسنسونه موږ ته رالیږي. د 3000 نه کسل جلد اصلي نور ټولې جادي دي. په سلسله د وزارت خارجه، وزارت داخله داسې په سلسله موږ ته راځي. موږ بېرته به هم دغه سلسله باندې بېرته جواب وو چې دا جالي دی، دا اصلي دی. اوس اسنادونه موږ سره ستا دی، دلته ډېر لیسنسونه جالي موږ سره ستا دی. نو د ده په اسوګو جوابو خو هم اداره د ترافیک نه دی، هم پیسې لاړ دغه سړی، هم اوروزت دی سرانوري ته معرفي
کېږي.
دا جالو تا ته معلوم ده ګروپ دي مافیا پلیټونه جوړې په خارج دی،
مخنیوی ولې نه کېږي؟
خدا خود د ترافیک او دا ورغنۍ کشي هم په ده باندې خبر ده. تقریبا څو ګروپونه نیول شوي دي تر اوسه پورې. تاسو ته بخوده چې جرایم سنګین شپته جوړې پلیټ چې جلال آباد کې فرمایش ورکړی وه، ټول هغه کسانو سره د یو ځای پلیټ سره ونیوو. نو دا هر ورځ چې دا هر و اداره د کشفي او ارګانۍ امنیتي ریاست امنیتي ملي مات دا گرفتار کړي، جنایي دا جرایم سنگین هم هر اداره د کشفي دا کار کړی تر اوسه. د موږ نه رسما پوښتنه کړې چې دا اصلي دی یا جعلي. نو داسې پلیټونه جوړېږي چې اکثرات مشکل ده، د هغه شناخت هم ډېر مشکل ده.
ویل کېږي چې ځینې بې پلیټه موټرې لا هم چې کم قاچاق کېږي، مثلا نور موضوع امنیتي موضوعاتو کې ډېر ښکېل هم دي، همدغه بې پلیټه موټرې دي. څنګه بې پلیټ موټر ته په ښار د کابل دننه کې اجازه ورکړو؟
د مار دا ماده د شریعت قانون ترافیک اجازه دار موټر چې نوې واردېږي 15 بجې ورته وخت ورکول کېږي چې دا ځي ګمرک ته، خپل موټر ګمرک ته درایي. هوا ته یو شپې ورځ یي، هغه د هغه مرکز د اسلام قلعه نه، د تورغونډۍ نه، د شیرخان بندر نه معلومات کېږي چا دا موټر ستاسو له بندره واره سوی. 100% مسول شوی، 50%، 80%، 100%، که کم مسول شوی دلته نور مسولات دلته ورته ځینې اخلي. د هغه نه پس راځي معاینات تخنیکي ته، اول ورته پلیټ ورکړو بیا یې معاینه کړو، که اول معاینه وکړو بیا پلیټ ورته ورکړو. اول دا موټر هلته ګمرک کې چې اسناد ورته ورکول کېږي راځي ریاست ترافیک ته. د ریاست ترافیک نه موږ ته راځي، موږ معاینات تخنیکي ته لیږو. خو تاسې ووایه چې اول دی پلیټ واخلي ګمرک ته لاړ شي، یا اول ګمرک ته لاړ شي بیا بیا راشي.
خو تاسې ویل کېږي جناب بدیر صاحب چې ځینې زورواکي دي چې باوجود دې چې هغه ټول مراحل درشي بوله پلیټ نه لګي.
موږ دا نه راځو، دا زورواکي ډېر انګو شمار خراب دي، یو پنځه یا لس کسه به وي.
نو ولې په هغوی ولې قانوني یو شر نه
قانوني تدبیر؟ تاسې هم دا اوس تاسو باندې لیدلی خاطه وزه د ګارنیزون، د قومندانۍ امنیت، د امنیت ملي، د پولیسو، د ترافیکو مشترکاً پوستې جوړې شوي دي. د مشترکاً عمل کې یا تا په د دوی په هغه کې څارنوالان هم شته دی، یو نفر نماینده دی، هغه څارنوالي دی. موږ سره دا مکمل څه چې تورې شیشې دي، څوک چې اسناد نه لري، څوک چې خپل پلیټ نه نصبوي، څوک چې بې پلیټه ګرځي، دا ټول وسایل اوس هم دا اوس دا پروسه دا ما درې
تاسو منه یی چې دا شی موجود دی بلې.
خو باز وخت امکانات ساده چې په کنټرول کې ونو شي، پس کنټرول یو څوک پوسی او دا خو نظر نور او کارو کې ډیر کم شي وی دي. پنګو شمار ما ده ته چې بشه چنګو شمار یو څو واسطه به هم دغه سي نور دا ټول پاک شي وی دي او دا ادامه لري. مطلق په دې ارتباط کې اته حکم د جلالت ما به سبي جمهور موجود دی.
د ترافیکي اشاره په اړه مو پختل په یو شمېر سیمو کې ترافیکي اشاره شته، ولې زیاتره واټونه او سرکونه اوس هم ترافیکي اشاره نه لري؟
ما ویل چې دا جدي د 15000 وسایط پورې جوړ شوی دی، اوس ولکه وسایط د کې پالیس کې اشاره به نتیجه ورکړي. خلک راځي، پوشین چراغ کې دریږي پوشین چراغ چې ودرې ما دې طرف ته لبانځه شي
نو په نورو هیوادونو کې هم مثلا که داسې ترافیکي اشارې له سرغړونه کېږي هغه جریمه کېږي
صاحب نور هیوادونه صحیح ده په پنځه کالو کې د پنځه سوه زره نه اووه میلیونو ته ورسېد نفوس د دوه څلوېښت زره وسایط نه اوس تقریبا اوولک وسایط ته ورسېد هغوی کال په کال جادې ورته جوړ کړي نفوس زیات شوی دی ورته پار جوړ کړی ورته جاده جوړ کړی ورته څراغ نس کړی دا یو دم په در څلور پنځه یا شپږ یا اته کالو کې څومره نفوس درته راغی
د حل لاره څه ده مدیر صاحب
د حل لاره دا ده چې دا جادې باید معیاري شي
جادې معیاري نه شي شاري
کارعرض مې دا ده چې اوس زموږ زګنانونه فعال دي راشد وسایل چې کم څومره سیګنالونه فعال
یو ورسته پوښتنه هغه ده چې مدیر صاحب ویل کېږي ځینې شکایتونه رسېدلي چې د ترافیک ځینې کارکوونکي په واټونو کې د چلوونکو سره د دوی چلند حتی داسې دی چې کله وهلو ټکولو ته دغه رسېږي آیا تر کومه پورې د ترافیکو یو افسر دا حق لري چې موټر چلوونکي ووهي
داسې خو تاسې پوښتنه نه کوي چې په روزمره څومره ترافیک دا د زورګویانو د بعضې افراد اشخاص له طرفه وهل او ټکول خوري شفاخانې ته ځي لازم ماتېږي پښه یې ماتېږي په پښه باندې موټر تېرېږي دا خو تاسې نه وایي د خلکو ستونزې وایي خو د ترافیک ستونزه باید تاسې بیان کړي سږ کال اضافه تر د سل نفرونه د ما شفاخانې کې بستر شوي دي یا پزې ماده یا لاسې ماده یا پښه یې ماده یا پښه یې خطا شوی دی همدا اوس لرم چې تا ته وښیم چې پښه یې خطا شوی دی چې د موټر ټایر دې په
قانون باندې پښتنه وشي نشته ترافیک کې تاسو قانوني درته نه
کړی ما خو عرض وکړ چې موږ هغه مرجع د قانون ته سپارلای په خو خپل وخت او زمان سره دا مشکل دی یعنی عامل څوک دی د جنگ یا څوک چې قانون ته دغه هغه عامل دی جنگ دی که څوک قانون په ځان باندې نه تطبیق کوي هغه عامل دی جنگ دی ترافیک نه دی ترافیک وایي دغه جنگ حرکت وکړي کوجی کې دی ترافیک دی خانه نیسی ترافیک څه وکړي ورته ګل ګران دي تغاد عمل زشت اونی که جانب مقابل طرفی خیلی سخت اخبال قانونی ماخذه در که موتر قیده بود دی و زیب صبح موتر دوت که و چیز شارک دورم اقا و چیز نزم ولی اکی یو قدم دارد خدا باید قانون تدبیر کنیم یو چه دوشی تا دی لیسانس وقت پورا دی تا دی جواسایت وقت پورا دی ولی نیتم دیده
نو ای قانون تدبیر قول و حالو تکول دی؟
نه خو من نده بوده که مخ چه تا نبای چی سو او تاسی که تاسی کم مستند لره کم اسناد لره میره بانیم چه مخ خپل معذاب تا چه دیار ځای دیار منطقي دیار نایا چا چې ما ته شکایت کړي یا خپل تللم یا بل څوک مې لګل چې براسي وکي آیا مقصر ترافیک دی یا جانب مقابل دی که مقصر ترافیکي مطابق د قانون توشه مې ورته ورکړي اختار مې ورته ورکړي اختار بازار جګړه مې ورته ورکړي افس کړی مې دی همدغه قانون همدغه شی ایجابه وي نو داسې چې مشکلات ډېر مشکل دی یو څوک چې په یو جاده کې درېږي تاسو ته معلوم ده دا دموګرافي تاسو ورونه دي دموګرافي تاسو عزیزان دي د وطن بچیان دي مثال پنځه بجې نه چې راځي تر لاس بجو د شپې پورې بیره ده چې مولا یا استراتو لري بیره ده چې یو وخت استراتو لري همدغه سی فول ټایم د پنځه بجې نه تر لاس بجو د شپې پورې وظیفه اجرا کوي چې کومه د سامان سره نه شي کوم مشکل پیدا نه شي کوم پیښه مون سره نه شي نو د دوی قدر عزت په کار ده دوی د وطن بچیان دي او تاسو چې وګورئ مازدیګر قسم به خدای چې وینم د ماده مزنه ویني ساس دا به چې راګم خلې دلیشي ټول سره خاورې سره بیا هم کرا ولاړی اشاره ورکړي تاسو په همدغه ګرمي کې لس دقیقې ودرېږم دغه یو چاره کې او دوی سر نه راځي تر مخصانه پورې درېږي
مننه مدیر صاحب تاسو ورو
ده دا کندوالې نړۍ پرېږدم موری رخصت را کوا زندر چخ پمی ترو را رسا وندر چخ موری رخصت را کوا زندر چخ زان تر قیامت بی لوم در چخ موری رخصت را کوا زم در چخ موری رخصت را کوا زم در چخ